په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه. زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تیر شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه درلوده او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی و. د دې غونډې جزئیات به در سره شریکو او دغه ورځ به د کندوز ولایت څخه د یوه راپور واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د ارچی ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وسل وړاندې کوي.
د افغانستان لوی سرنولي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. دغه ګواښ کړی چې که دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په یو غږیز پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې تړاو له دوی سره لاس نه دی شریک کړی. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس ته لوی سرنوالۍ ته وروپیژني. د دې کمیسیون یوې ویان دی شیما عالم روش ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر محمد کبیر پناهی په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم او د رای ورکوونکو په لیستونو کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسېدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته واستول شي. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیه قمندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تیره شپه د افغان کمانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان هم له ځانه سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله پرې رسه نه دي ویلي. کاپیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلوردو چارواکي د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوی نه وي. هغه په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل. خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د وستازي قلشا خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو ته اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تېرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د ځینو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د يرغل پر ودریدو ټینګار کړی دی. هغه غوښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ایمانوئل مکرون دا اشان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشه ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوری د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړي. لامیا کې دا نه دی ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخله غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیه غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کورد یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به په مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي پرون جمعه د هندستان په ماملاپورام خرګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې مخې د هند تر ولکې لاندې جموں و کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پرانی په خبرونه کې دغه مطلب ووري. ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د لپاره ورغوښتي چې تیر شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د جرګې د استازو د موټرو د شیشو تور فلم لري کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. د ولسی جرګې یو غړی وایي
یو مشترک حیات وټاکل سو د مختلفو کمیسونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره د مخبل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورسته
تر نورو راپورونو وروسته به د کندوز څخه هم د واوري چې د دې ولایت دشترچی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 کل اردو د مطبوعاتو مرستیال داسې وویل
ولسوالۍ دشترچی فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. بلخوا د کندهار چارواکي تر دوو اونیو پورې د کندهار د دهلې بند ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. تقریبا په دوه منیمایي کې هم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تندی څنګې ورزود خبرونه د سرمزوت د افغانستان ولسی جرګې د وشمر وکیلانو د موټر او د دوی سره د امنیتی ځواکونو د چلند په خبرګون کې تیر شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری و. دوی تر دغه جلسې وروسته ویل چې امنیتی ځواکونو د جمعې په ماښام د ولسی جرګې له دوو غړو نریندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل سره ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسی جرګې له غړو سره د امنیتی ځواکونو چلند قانوني ګڼي. اجمل تورمن په دې اړه
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمیر وکیلانو د موټرو د پلاټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سری غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصه او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغه موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د ټول وطن په خیر وي، یو مشترک حیات وټاکل سو د مختلفو کمیسونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره موږ خپل ورستۍ دریس بیا ستاسو سره ورستۍ.
د ولسی جرګې د دوه تنغړو او امنیتی ځواکونو ترمن د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتی او ځکه ګمرک ته چیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتی ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړي او د دوی ساتونکي وهلې دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 2 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دیړه غونډه کړي او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتي وو. د کورنۍ چارو وزارت مرستیاله ویاند مروا مینیوي مسعود اندرابي وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی مینی د غشان ازادي رادیو ته وویل کچېری د ولسی جرګې غړي د قانون پر وړاندې کې د وزارت کوم مقام لري کول غواړي خپل اسناد دي د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد در سره وی شواهد در سره وی هغه د امنیت شورا ته ورکړي، د امنیت شورا په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر وړاندې کیوي او دوی باید امنیتی ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې شمیر غړي هم قانون ته چندان غاړه نکړي.
در اینجا به جای کی برای تطبیق قانون
دی ویدل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي، جلسه نیول چې ولې قانون تطبیقيږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې لمګ وو پختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتی ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمن د شخړو پاړه راپورونه ورکړل شوې دي. آن په ځینو مواردو کې امنیتی ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوې هم دي چې د امنیتی چارواکو او خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي.
مننه کوم له اجمل تورمن څخه. دوستانو اوس به هم د یو شمیر خو عام افغانانو نظرونه واوري چې د همدې تیر شپې د پیژې په اړه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما، نو باید چې د قانون وکیلانو چې دوی قانون مراد کړي او د قانون مراتیدونه علاوه چې دا قانون نه مراتې او غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل د ما دا خبرې کوي، نو زه د عام خلکو نظر څخه لکوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي، دا ټول هغه دي دا مقصد وسی او دسی او هغه جوړی چې د ملک بحران ته ویسي. اصلي بچا اصلي کار سره نه فریدي موصله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غلازدي رادیو ری دوستان اوس په ورسو کندوز ولایت په کندوز ولایت کې د پامیر 213 قلو اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د برتنیو لو خبر ورکوي. د دشترچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې و. په دې اړه لسیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 213 قلو اردو چارواکي د کندوز د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قلو اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د شرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تیره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بیزونه واسي تحقیقات دی وکړي د زر قطې دې راولې په ځای دی کې بیا کولای شو چې د خوندس خلکې او د تخار خلکې له دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پرې پوستې نیسي او یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشې کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندز د شرشی ولسوالۍ یو میاش وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشترشی ولسوالۍ د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو ناامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د کندز له اختاش، کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ورسو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کوم دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یاد کمیسیون دا صلاحیت نه لري. تفصیل ناجیه صابر کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره څه نه دي شریک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یوه ویانده شیما علم سروش
صلاحیت دفتر ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته ور وپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلې پناهي په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا پریکړه د دوی چارې له خنډ سره مخ کړي. اغلی علم دا پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکون کو پولیس او بایومیټریک ماشينونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا سرنولې تور معرفي شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله ویانده زرمینا کاکړ وای د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولې کې دغه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د امدی کابل او چې دوی د نه محروم شوی و د بایومیټریک له امله او د رای دهندگانو د فهرست له امله نو د همدې لپاره دوی لوی څارنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي ځکه چې باید دوی وضاحت وکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلا مشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي او څېړنه سوی وي د کمیسیون خو نه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. په دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړي وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د اقرب په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
زموږ خلاصتي رادیو ری ترنو دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سره شر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. ورڅو د کډوالو مسلې ته د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې افغان حکومت سره تر سره سوي هوکړه عملی کړي بلکې د کډوالۍ نړیوال قوانین دې هم مراد کړي. یو شمیر افغان کډوال چې په دې ورستیو کې په زور له اروپایي ودونو راځل سوي دي د دې اړه شکایت لري. دوی وایي هیڅ روپۍ هیوا د افغان حکومت سره پر غو کړی عمل نه کوي چې لمخې باید افغان کډوال په تدریجي او د طالبانه ډول خپل هیوا ته بیرته وګرځي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. دی وایي نږدې 9 میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له 1 میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه. وهل دبول ولګتن دا ټول نه خوالي وزغملي سو یو آرام ژوند پایل کړي. نو ولې زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړو نږدې میاشتې پکې تیر کړه. پولیسو ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نوې له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړو چې پولیسو ونیولم. پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډېری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري. وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوی سره لدی چې د افغانستان حکومت لدی ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړی لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او لډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې لګاونډوی هیوادونو سربیره په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره خچاله نه کیږي. خو زیاتوی دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمیر نورو په ځانګړي ډول ګاونډوی هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
له اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم زموږ غوښتنه همدا ده چې د افغان کډوالو راستنول باید زموږ د کورنیو ظرفیتونو له مخې وي، خوندي وي او باعزته وي. موږ په 13 کلونو پر دې موضوع په زلونو ټینګار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وویل د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه یوازې له ترکیې 15,270 افغان کډوال په زور ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دغه شان ویلي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه هم 302,215 افغان کډوال جبرن اخراج شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې جوګیان د تابعیت سند نه لرلو له کبله لري راسانتي او بي برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بي برخې دي. په دې اړه چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت څه کړی دي، ناجیه صفی راته وایي.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي په نوم یوه هیره شوې ډله ژوند کوي. شپې ابلي ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او ضرورل کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خښېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې 3 میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم، کار مې کړم
په خاروالۍ کې، مې کار کوو. لس 12 ورځې تیرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم، له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
ما مردم اصلي از تاجکستان،
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوگیانو په لهجه غږیږي. له جوگیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوگیانو ته د تابعیت تذکیرې ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کنفرانس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکیرې ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمیر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمیر ته یې پیژندپاڼی ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویلي که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین څه حقوق وي او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي، نو دلته بعضې امنیتي مشکلات هم دي، بعضې استخباراتي مسایل هم دي چې دا له کوم ملک نه راغلي دي، باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشت دي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
او اوس ورځو کندهار ته. د کندهار چارواکي تر دو اونیو پورې د کندهار د دالې بند د ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دا چې دا پروژه به څه اسانتیاوې برابرې کړي او خلکو ته به کوم زمینه او امکانات ورکړي، له صادق رښتینې به یې واورو.
د کندهار د ارغنداب رو د سندیزي افزي چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې دهلې د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چارې بشپړې کړې او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار جر پیل سي. د یادې ادارې مشر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې بند د ارتقا په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه 1000 متره مقابه ته لوړ سي.
د یو کال راهیسې د دهلې بند د ارتفاع مختلف سروګانې ترسره شوي، نو د بند ارتفاع په موخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولدی چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلې بند وړیږي او د هغه تر څنګ پرچاوي یا سپی بي چې زموږ دي 1.4 متره پرچاوي لوړیږي، دا هم نهایس وي دي. دغه تر ریویو لاندې دي د تخنیکي ټیم د وزارت مقام انشاءالله په دغه هفته کې بیا د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایس وي.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلې بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې، د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالره کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلې پروژه چې د 10 برخه ده، اوله برخه د بند ارتفاع ده، څه رقم چې ما درته وویل 12 متره بند وړیږي 1.4 متره پر چاوي. دوهمه برخه یې د هایدرو پاور ده، یا زموږ سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 8 میګاواټه په اندازه باندې دا په کې چالیږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاولي کوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېیمه برخه چې ده د ایریشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 15 نایو دپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزي افزي چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانی هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ شي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د داخلي بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډېرېدو سره به هم حاصلات زیات شي او هم به وچ برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي،
که باغ که نور غنم که پیازان و داشیان شهر شیه اغا با شو سل که و بابا پردی دو با کمی بینه یه ملک بیا باتی چه لولی سی دیری جو برمی را پورت که جو برمی بالا بود که یه وزده برمی استا چه کمی سوید دیری کشت سوید و با پا کش نرسی جو بیا چه دا بند پالس یا با دیری سی را پورت که جو برمو با برا لولی سی وسا بسی
خوشحال خونده است خوشحال نمیسی گرده با درخم تا خوشحال است خدا طلبی و باد که بندی باده برده تا دا چول و لس ده پار گرده و پایده ده مزگران تخون تصیری دا دیسی بازگی مزگران بازگی ارس ترلاسه که دید وصول بی پوسول که پایده راسی مثال وصول بی ترلاسه که گلیک ترلاسه مسکنان دیو لیدنی دی
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې تر اوو بجو پورې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي او تاسو کولی شئ چې د اف ام پارسل شهر 15 څپاو د پر منځني څپا 12 شپږ نوي باندې د ازادي راډیو خپرونې واوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبسایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خپرونې تعقیب کوي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو دغه خپرونه چې اوس روانه ده دا هم پینزو بجو پر ادامه لري. دوی اونیس پروگرامونه هم لرو. مخکې تر دې چې دغه پروگرامونه ته ورسو له وصل وسال څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لویه سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په لسای ولسوالۍ کې د پنځو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په کې د دغې ډلې سر ګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. په کندز ولایت کې د پامیر 212 قلي اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د روزګان سیمې چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنګټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی.
مننه له وصل وصال څخه او رحمت الله افغان به سپورتي خبرونه وي.
د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په لسمه لوبه کې د امون هنګانو لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچه د کابل بازانو لوبډلې وګټله او د امون هنګانو لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې د امون لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په زیان سره د کابل لوبډلې ته 128 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل بازانو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په ځان سره 102 منډې وکړې او لوبه د څلورو منډو په توپیر و بایلو ده. د کابل بازانو لوبډله په روانو سیالیو کې په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په سر کې او د امو لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې د دو ماتو او دو بریاوو سره ورپسې ځای لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی سیکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده د 500 کلونو لپاره بندیز ولګاوه. فیفا تیر ورځ په اعلامیه کې ویلي رضا اقازاده د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې د غړیو د جنسي ځورونې په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکامه سوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي ښاغلی اقازاده خبر و چې د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د ملي لوبډلې له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کوي خو خاموشه پاتې سوی وو. فیفا پر اقازاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي او د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې لومړۍ ماته تجربه کړه. تیره شپه د 2020 میلادي کال د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې د انګلستان او چک ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې انګلستان ماته وخوړه. په دغو سیالیو کې انګلستان یو او چک دوه ګولونه وکړل چې په دې سره د چک ملي لوبډلې 2 امتیازونه ترلاسه کړل.
مننه کوم له رحمت افغان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او هم د افغانستان او نړۍ اړوند نور تازه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم ولولې. پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سره سم ورسونیزو پروګرامونو ته حقیقت صدې او ورپسې به د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلي او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانه سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانه، کوم ودان
سلامت وسې جناب شفق صبر کله راشه استاسنه مننه کوم ودان.
ما وختل مرکه په دې پښتنې پیل کوم چې کارونه د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلې دي. دواړه تالي سنترونه هم ډیجیټلي او هم فزیکی ډیټا سنټر خپل کارونه په مختلفو شفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمه شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنټر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری ان شاء الله شروع کیږي او د ډیجیټلي ډیټا سنټر یوې ځره محله خلاص دي او په بایومټریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته. په هغه کې لږه ستونزه موجوده وه.
همدغه ستونزه په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم. ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی، آیا دا خبره رښتیا ده؟
سیستم خو نه دی هک شوی، اما یو لږه ستونزه تاسو پوهیږئ چې دا ټکنالوژي بعضی وخت کې یو تخنیکی مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو. نو هغه سی یو ستونزه وه. بیا موږ د درملو کمغه انجینران چې د مخه دلته تشریف راوړو هغه پرون راورسیدل او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې زینې تشریف راوړم دلته کمیسون ته او فعلاً عملاً په ما تخنیکی برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړ.
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه، دا تر کوم حد د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولای شي او په مهالویش باندې؟
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار بر لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یو ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار هغه راستن په وشتم د میزان باندې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات شته دی. نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي، ځکه اوس کار ډیر داونو یا دا چې بتی او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقصه بدی ورفه کې ان شاء الله کار به پیل شي. اما د چې یو ورځ یو نیمه ورځ سره دی او کار نو ورسته پات کیږي، تاسو پیږي چې د وخت او د ټایم لاین نگانه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري.
اتمن تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري، د قرارداد او تړون مخې سره کار کوي، آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر سیوي کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي؟
او بلی، زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پیږي چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نو موږ نو یعنی په ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوی او تاسو پیږی چې دی بیا منوال ته اشاره وکړه لاړل. او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده، زمونږ فقط بایومټریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وي چې کدل تستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي. او هغه په خپل واده ودرېدل څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی، اما دی راورسیده.
دا وقفه د سې دی یوې ورځې یا دوه ورځې وقفه وکړه؟
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې یوه. بله،
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي؟
په سیستم باندې کار لا هم روان دی، هغه چې انتقال لا هم د سرعت نه لري، خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده. ما کار لري هغه هر بخشونو کې چې باید دی و کار وکړي په هغې باندې مصروف دي کار کوي او انشاءالله دا نقصه به زر تر زره رفع شي او کله چې دا رفع کیږي طبعا ګړندیتوب پکې ډیر راځي.
د ټکنالوژۍ له نظر سره کله زین حمله و د زین سایبری حمله دشان خبرې کیږي څومره تاسو اطمینان لري چې تاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حمله لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر د امنیتی د دې لپاره یعنی چې کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله تر اوسه نه دی راغلی
لږ به په شفافیت وغږیږو شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دی چې ټول پرې ټینګار کوي هم خپله کمیسیون مخکې ویلی دي هم کاندیدان پرې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاق صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومیتریکه پروسه ده ووټرلس موجود و درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي هغه ستونزه په دې کې نه وه موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا که مشکل په کې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې په کې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې لست کې نه لست کې ډیوایس کې نه هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په ووټرلس کې موجوده وه موږ د هغې لپاره د ټاکنو په ورځ د فتنې او فیصله وکړله دغه ستونزه به له منځه ویوړله او فعلاً دغه هغه په هغې وخت کې حل شوه او هغه سټاپ چې لګېدلی و د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمونږ کارمندان هم مجبور وو چې هماغه مقرره مراعت کړي هغه ورته موږ سهولت ورکړه ډېر په سرعت سره خلکو خپلې رایې بایومیتریک استفاده کړلې
میرمن نورستانی کومې رایې تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رایې دی کوم رای شمیرل کیږي یا کوم رای ته ډیر توجه کیږي
رای ته چې ډیر توجه کیږي هغه تاسو پیږي چې د بایومیټریک رای دی بایومیټریک رای دی واغې ته ډیر زیات هغه کی توجه کیږي
خب خانم درستانی آرای که غیر بایومیټریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست
پروسه بایومتریک هست انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و قدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستن و قدر نیست که فرض مثالی زیاد باشه مشکل در این بود که در لست اسمایشان بود در دیوایس نبود در دیوایس بود در لست نبود این نقصی و تر لست سابق بود ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود اما در این ووترلیست بعضی مشکلات بود با اساس فیصله او را چی کردیم فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن رای خود دادن اونمون رای رای بایومتریک است و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه اما کتابا اون گرفته نمیشه محاسبه نمیشه اما رای بایومتریک که طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینه می هست
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است برشان موقعی هست؟
همشان شما میفهمید که در هیچ وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت حال اونا در اونجا هستر رای دخولی جدا داره خروجی جدا داره در اونم اونجا نظارت میکنن یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن اتا زوم میکنن نزدیک میبینن خودشان هم میبینن و در کنار از او برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا رو سکرین میخوانن یادداشت میکنن میرن هم از انگر اینا نظارت میکنن هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی هر دویشان میبینن اگر مشکل باشن زمینه ملاقات ما برشان مساعد است مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه مرفوع میشه
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه
نه خیر نه در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن هر روز ما شاهد همین لازم سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون معاون سفیر امریکا تشریف آوردن سفیر انگلستان تشریف آوردن خیلی کسا سفرا تشریف آوردن بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن تقدیر کردن انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن دیدن خوش شدن که در اینجا و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه که ما دیدم جای تقلب
دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره.
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقت قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما یه طور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسمی کنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم. ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه. این همی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد
دیره منانه کور بادن.
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. داونه د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د عمر په یوه برخه کې د مختلفو عواملو له کبله له ښوونځي پاتې شوي دي او لیک لوست نشي کولی. دوی څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟
ضرور ده چې دوی راسې ټول دا شی له نظر واچوي چې زه 40 کلن یم یا 40 کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم.
ولې ځینې ځوانان بهانې کوي او بیرته زده کړې نه پیلوي؟
کوشش کوم چې درس ووایم چې موقف لاسرسي.
او له زده کړو پاتې شوي ځوانان بیرته زده کړو ته په راګرځېدو سره کومو خبرو ته باید پام وکړي چې زده کړې په درد وخوري؟
دوی باید غیر حاضري ونه کړي. کوم درسونه سوای هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم دي چې د عمر په یوه برخه کې له ښوونځي پاتې شوي دي. بیلابیل عوامل سبب شوي چې دوی د ماشومتوب په عمر کې زده کړو ته شا کړي او اوس چې ځوانان شوي او په نورو چارو مصروف دي، دا دې ارمان کوي چې کاش هغه وخت یې خپلې زده کړې نه وای پریښي. په دوی کې ډیر کم داسې ځوانان پیدا کیږي چې بیرته د سواد زده کړو کورسونو یا ښوونځیو ته ورځي او د خپلو نیمګړو زده کړو د تکمیل هڅه کوي، خو ډیرې په دې خاطر چې نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي بیا نو باسواده کیدل یو هغه خوب ورته ښکاري چې عملي کول یې ناممکن یا ډیر سخت وي. د غزنی اوسیدونکی محمد اسماعیل هغه ځوان دی چې له ښوونځي د اقتصادي ستونزو له کبله پاتې شوی، خو اوس وایي چې بیا پیلولو ته یې وخت نه دی پیدا کړی.
درس ویلی ده، تر پنځم پورې ویلی ده چې اقتصاد کوم کومه بس پلار ویل چې نن به کار شروع هو. خیر اوس هم کوشش کوم چې درس ووایم چې موقع په لاس راسي.
امیر خان بل هغه ځوان دی چې ښوونځی پریښی. هغه وایي نور ملګری یې له پوهنتونونو فارغ دي او دی د ځان لپاره د زده کړو وخت تیر شوی بولي.
مورې مې جنجالونه کولو، بس مکتب مې خوښ کړم وایي کار مې شروع کړو په یغو وخت کې نه پیادم ولا مو کم راته برابر اس ولا خواتي بیا خوند نه راکول سه ولا وار جنو وطن بیا خوند نه راکول. ما ملګري ډیر مخ تکللي ولو چې مال شاب سر شروع کړی ولا کنه دا کورس به مې شروع کړو یو څه به مې زده کړو بیا به مې پرېښودل. ما هغه وخت درس ویلی وای د ما اوس ملګري ټول پوهنتون کې دي. پوهنتون وایي زه اوس نانوایي کار کوم، هغه ټول یوه وظیفه یو دغه کوي، خو موږ دغه نانوایي کار کوو خو تر موږ دی ډېر وسا دی، موږ ډېر ستړي یو.
د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې د ماسټرۍ دورې محصل نوراجان بهیر وایي په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو ځانګړی عمر ټاکل شوی دی چې کله هغه عمر څخه څوک واوړي بیا نو په ګرانه بیرته زده کړو ته راګرځي.
دوی فکر کوي چې الف بابا د هغو ماشومانو کار وي چې هغه نوی نوی له کوره راوځي، خو داسې نه ده. لکه یو عالم وایي چې هیڅ وخت ناوخته نه دی د زده کړو په برخه کې. نو دوی باید په دې فکر وکړي چې هر کله دوی ته یو مقام مساعده شوه د هر څومره زده زدکړي مقام سید شو هغه وخت کې به دوی خوانځي ته لاړ شي دوی زدکړي وکړي په دې ورسته کې لخمر غزنی هغه کسان چې په لوی عمر کې لخوانځي فارغيږي یا پانتونه فارغيږي دغه تقدیر کیږي نو زه فکر کوم چې دوی همدغه سن یا دوی د قد هغه لوړوالی له نورو ماشومان نه دوی فکر کوي چې دغه د مکتب لومړني کلونه چې دي دا یوازې د ماشومانو لپاره دي ټول لیسه ده وره د ماشومانو لپاره ده دوی په لویوالي کې زړه نه خکې خو ځینې داسې پروګرامونه کېدای شي چې هغه د دغو خلکو لپاره وي چې پخوا هم حکومتونه لرل د لیک لوست زده کړه او دلته په کورنیو کې هم کمپاین وشي په تعلیمي ادارو کې هم کمپاین وشي چې خلک خپل عمر ته ونه ګوري بلکې هغې مقې ته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي هغه وخت په زده کړه ولګوي
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس نه زده کې د ځکه یې ښوونځی پرېښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري
نه مې زده کېده دا بیخي ډېره غلطه خبره ده اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړې وکړي بیا دا مسله ترې ډېره بریده حل کېږي دا چې نه مې زده کېږي او کله چې مثلا تا ته وایي چې نه مې زده کېږي نور که ته ځان هم ډېر هم ستړی کې بیا دې نه زده کېږي ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي د هغوی کومې لارښوونې دي هغه تعقیب کړو
د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې لا ښوونځي پرېښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پرېښی و خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري
ما مخکې درس نه وویلی نه پوهېدلم چې درس څه شی دی داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو یا اینده مو جوړه شي یا چی شو فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه وو اوس درس یم کوشش کوم چې درس ووایم مخکې مې د کورسونه مرسونه نه درس مې نه اوس کورسونه انګلیسي یا د املا یا د بس سبق وایم تسمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی ما تسمکات مې سبق وایم
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي دا دوی په منځ کې هم ډیرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي د لوګر اوسیدونکو شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوي او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس لوستی وي
کور کې دې له خپل ورور د باندې تحصیل کوي د کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي کور کې وایي او داسې دې ونه کې بیا موقتي درس وای د سړيو کې سي دوامدار درس دی وای او ځان یو چیرته ورسي سينه سي لاند مودا کې درس وای بیا تر خوسي کې د سې دوامدار وای سي او خوشا استفادات ورو کولای سي ک خپل مشکل وو کولای سي صرف کې مثلا کوم دي تزي لوحه مخترا زي یا کوم بل شي اما خو توانای ولر سي اما وای نو دا خده سي بیا مکور کې کوشش وکي
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو خوانیز مرکز لري د وای ډیر ځوانان ورته راځي او لالف بین ولې تر نورو ډیرو کتابونو تدریس ورته کوي هغه زیاتوي که ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته ګټورې تمام شي په کار ده چې په جدي او دوامدار ډول تعقیب کړي
ځوانانو خو یوازینی کار چې دی باید وکړي خپله باید کوښښ وکړي فکر وکړي دوی باید مثلا ډیره زیاته اندازه کوښښ وکړي او له داسې چا سره اړیکه وساتي چې هغوی تعلیم کړی وي او د استادانو خبره تر ډیره په نظر کې ونیسي دوی باید غیر حاضري ونه کړي کوم شان سي استاد کورنۍ دنده ورکړې ده او کوم درسونه سي وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي یا داسې یو څوک دوی ځان ته وساتي کوم درسونه سي دوی ویل دي هغوی یو څوک شاګرد ولري په کور کې ماشومان دي بیرته پر هغوی باندې تطبیق کړي چې دوی د یو استاد په حیث باندې ځان وبولي بیا دوی خپله یو د تشویق لاره پیدا کوي سي زه باید وکولای سم چې چاته مې ګټه ورسیږي او په راتلونکي کې په خپله هم یو څه زده کړم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
هغه ځوانان چې زده کړې اترې پاتې شوې دي څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولای شي او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړي په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکی تعلیماتو د موینیت له مشاور عبدالحمید حسن سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته بولم
ا
حسن صاحب یو شمیر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا د درس وایي.
د دې لپاره چې دوی راسي دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسېږي، او په دې کې یوه غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دوی پورې ورسول سي، او تر څنګ یې دغه پر زده کړو باندې باور ډېره لویه مسله ده. یعنی کوم کسان چې له ښوونځي یا له پوهنتونه فارغېږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینې برابرې کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې په خپله پیدا کړي، او بیا هغه ځوانان چې دوی فعلاً له زده کړو څخه د باندې دي، که د دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعاً چې سیستم ته داخلېږي. نو یوه انګیزه په خپله له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، یو ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزند دوی اوس یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولی شي د خپلو هغو کارونو تر څنګ خپلو زده کړو ته هم په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نشي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات فلیکسیبل پروګرامونه په نظر کې ورته نیولي دي، دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې هم ورته جوړ کړي دي، دوی راغواړو او په ډېر کم وخت، یعنې په ورځ کې ضرور نه ده دوی څلور ساعته له موږ سره کښېني، دا هم ضرور نه ده چې موږ دوی ته د یو ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خو دا ده چې یو څوک د نورو اهدافو تر څنګ دا ده چې هغه په یو ملي روحیه او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لري، کار کړی دی، نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسېږي، هغه هم په چټکه توګه لږ. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګې دوی پورته بیایو، د پروګرام په پای کې موږ دوی ته د دولسم سند ورکوو. لږ د پوښتنه وکړي، ممکن دي دوی ته د استاد شاګردي پروګرام وګوایي، د استاد شاګردي پروګرام پوښتنه دي وکړي، په هغه کې به د دوی ټولې اړتیاوې که هغه کار دی که هغه زده کړې دي ځواب شي، او دوی به سند هم ترلاسه کړي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، هغه ځوانان چې راځي سره له دې چې زموږ ټولنه کې دا یو سوچ دی چې زده کړو ته یو عمر ټاکلی، یعنې یو دیرش کلن کس ته دا ښه نه بولي ټولنه چې هغه د لاړ شي ښوونځي ته درس دي وایي، خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم ښوونځیو ته او زده کړې کوي، نو دوی چې کله زده کړې پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا دا پروسه ورته ګټوره تمام شي، او کله چې دوی له دې ښوونځي فارغېږي یو څه زده کړې وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی، دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دی، خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې، چې که ته ټول عمر زده کړې ونه کوې ته له دې کاروانه شاته پاتې کیږي. هغه پوهه یا هغه پیچلتیا چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده، هغه یوازې پر دې نه کوي چې ما تر لسم ټولګي ویلی دی یا مې لیسانس ترلاسه کړی دی او نور، یا مې عمر تر یو ځای رسېدلې نور زده کړې نه کوم. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام العمر زده کړو باندې باور پیدا کړي، او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي د حل لاره ده. ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچوي چې زه څلورویشت کلن یم یا شل کلن یم، د دې نور څه باید زده کړې ونه کوم په خصوصي سکتور کې، پرایویټ سکتور کې. هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پر مخ ولاړ سي، مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري، بلکې تر څنګ یې ټول عمر کورسونو ته ولاړ سي زده کړې وکوي. نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي، او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته ورکړي، او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي، د خپل کار، د خپل ژوند او د دوی پر عاید باندې مثبت اغېز لري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي، تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
وطنات میں مور یتم پلار تم بابائے زم جنون پتا مین ته مللای وطن ته سمای وطن ته سما وطن ته سمای وطن ته سما وطن ته می مور یت می پلار ته می بابای وطن زم جنون پتا مین ته مللای وطن ته سمای وطن ته سما وطن ته سمای وطن ته سما وطن پسرلے بشی گلونا باغوا